د مشال ویډیو نه ساته خبرونه او ری په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې په دې بل غړی کې د خپل کوربه احمد الله او د خبرونو ویان پامیر ساحل سلامونه قبول کړي او ریدون کو د دې غړی تر پای کرا سره پاتې شوې د افغانستان وضعیت په اړه شوې ټرایکا پلس غونډه ترڅنګ یو شمیر نور ریپورتونه به په لومړي نمایي کې واوري او په دویمه نمایي کې مستاسو د پاره 219 پروګرامونه مشال آن لائن او روخانه مستقبل هم راوړي دي خو تر هر څه وړاندې له پامیر ساحل د دې وخت خبرونه واوري
لکه څنګه چې مو اوریدل د ټرایکا پلس په نوم هیوادونو پر طالبانو غږ کړی چې ټول شموله حکومت جوړ کړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د افغانستان سره هر مرستې ته تیار دی او اروپایي ټولنې او امریکا له کډوالو سره د ناسم چلند پر سر د بیلاروس غندنه کړې ده. بشپړ خبرونه د افغانستان پر حالاتو د ټرایکا پلس په نوم د ډلې د غونډې ګډونوالو له طالبانو غوښتي چې ټول شموله حکومت جوړ کړي او د افغانستان د ټولو وګړو د حقونو درناوی وکړي. پرون په اسلام آباد کې د امریکا، روسیې، چین او پاکستان استازو د غونډې پر مهال پر طالبانو غږ وکړ چې باید ښځو او نجونو ته د تعلیم د اجازه ترڅنګ ورته په ټولو ډګرونو کې د کار کولو موقع ورکړي. هغه هیوادونو همداراز په افغانستان کې پر بشري بحران او اقتصادي وضعیت ژور اندېښنه وښوله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر غونډې وروسته د ټرایکا پلس ګډه اعلامیه خپره کړې چې پکې راغلي چې له افغان لوس سره باید کومک وشي. د ټرایکا پلس هیوادونو غړو دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې هلته اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي او ملګري ملتونه وایي چې د هغه هیواد ولس د قاتل خطر سره مخامخ دی. طالبانو د سپټمبر پر 8 خپل لنډمهاله حکومت جوړ کړ چې پکې شامل ټول چارواکي د هغه ډلې غړي دي او یوې ښځې ته هم پکې ځای نه دی ورکړل شوی. طالبانو همداراز تر شپږم ټولګي وروسته پر حکومتي تعلیمي ادارو د نجونو زده کړې درولې دي. دوی وایي چې حکومت یې لنډمهاله دی او د نجونو د تعلیم لپاره د مناسب چاپیریال برابرولو هڅه کوي او زیاتوي چې پر ښځو یې په هیڅ څانګه کې د کار بندیز نه دی لګولی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي هیواد یې له افغان ولس سره بشري مرستو ته تیار دی. نوموړي پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره تر لیدو وروسته پر ټویټر په بیان کې وویل افغان پلاوي ته یې د خپلو مرستو ډاډ ورکړ. بیان وایي پاکستان افغانستان ته اړین خواړه، درمل او په ژمي کې له یخنۍ د خلکو ژغورلو لپاره سامانونه استوي. افغان عمران خان دا څرګندونې پر داسې وخت کړې دي چې په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې هغه هیواد له زختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او نړیوالو یې له حکومت سره مرستې درولې دي. عمران خان په بیان کې زیاته کړې چې پاکستان ته ورتلونکو افغانانو ته به د کووېډ 19 واکسین وړیا ورکوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د نومبر پر 10مه له یو پلاوی سره په درې ورځنی سفر اسلام آباد ته ورغی. د پاکستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت لا په رسمیت نه دی پیژندلی، خو طالب چارواکو په تیرو څه د پاسه 2.5 میاشتو کې د سیمې د یو شمېر هیوادونو سفرونه کړي دي او وایي پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي چارو یې له چارواکو سره بحثونه کړي. د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي د شخړو د هواري د متبادل نظام د پلي کېدو په 2 میاشتو کې دننه پخ نتیجې ورکړې دي. د شمالي وزیرستان انتظامی مشر شاهد علي خان پرون مشال راډیو ته ویل د روان کال په می کې چې د شخړو د هواري د متبادل نظام قانون هغې قبایلي ضلع ته وغځېد، نو دوی د ځمکو د لانجو په ګډون کلونه پخوانۍ شخړې هواري کړې دي.
ټوټل 38 کیسز چې دین هغه ریفر شوي دي، په هغه کې چې دین 18 کیسز چې دین هغه زموږ ریزالو شوي دي. میجر لینډ ډسپیوټ شو دي چې کوم د ډیرش ډیر سلوخ د فریقانو هغه ایشوز روانه.
د خیبر پختونخوا اسمبلی تیر کال په دسمبر کې د شخړو د هواري متبادل نظام قانون منظور کړ چې روان کال په می کې تر قبایلو وغځېد، خو د قبایلي سیمو ځینو مشرانو د ښځو او مدني چارو فعالانو او یو شمېر پارلماني استازو پر دې نظام نیوکې کړې دي او دریځ لري چې هغو سیمو ته د پولیسو او د عدالتي نظام ورغځېدل کافي ول او دا چې جرګې ته ورته د شخړو د هواري متبادل شوراګانې د حقونو د سرغړونو لامل کېږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې اروپایي ټولنې او امریکا د ناقانونه کډوالو د وضعیت پر سر د بیلاروس غندنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د بیلاروس او پولینډ ترمنځ پر پوله زرګونه کډوال بند پاتې دي. امریکا، برتانیې، استونیا، فرانسې، آیرلند، ناروې او البانیا پرون په یو ګډ بیان کې د بیلاروس غندنه وکړه او تورې پورې کړ چې هغه هیواد سیاسي اهدافو ته د رسیدو لپاره انسانان د وسیلې په توګه کاروي او د هغوی ژوند په خطر کې اچولی دی. دوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا تر غونډې وروسته په ګډه اعلامیه کې ویل چې دا کار د منلو وړ نه دی او د سخت نړیوال غبرګون غوښتنه کوي. په بیان کې د الکساندر لوکاشنکا رژیم هم د سیمې د ثبات په خطر کې په اچولو تورن شوی دی. د اروپای ټولنې مشران وایي منسک قصدن د منځنی ختیځ او د افریقا له هیوادونو مهاجرین هلته ورتګ ته هڅولي او بیا یې د غچ اخیستو لپاره په قصدي ډول له پولینډ، لیتوانیا او لاتویا سره خپلو پولو ته ټیل وهلي دي. منسک د پرونی اعلامیې په غبرګون کې لاسه نه دي ویلي، خو په تیرو وختونو کې یې دا ډول تورونه رد کړي دي. او د شلوریز کرکټ کپ پایلو بابا د نومبر پر 14 د نیوزیلند او استرالیا ترمنځ په دوبۍ کې کیږي. دا تر هغه وروسته ده چې پرون په دویمه نیمه پایلو به کې استرالیا پاکستان ته ماته ورکړه او فائنل یا پایلو به ته ووت. په دوبۍ کې په سیالۍ کې پاکستان لومړی بیټنګ وکړ او په شلو اوورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو 106 منډې جوړې کړې. په ځواب کې استرالیا د 108 منډو هدف په 19 اوورونو کې پوره کړ. د نومبر پر 9 په لومړۍ نیمه پایلوبه کې نیوزیلند انګلند ته په 500 وکټو ماتې ورکړې وه. د شلوریز کرکټ نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر پر 12 پیل شوې وه چې پکې 14 لوبډلو برخه واخیسته، خو څلور لوبډلې تر تمریني سیالۍ وروسته له اتلولې بهر شوې. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړې تر پای کرا سره وي نو 2019 پروګرامونه مشال آنلاین او روخانه مستقبل تر څنګ ځنی ریپورتونه به هم واوري. نو اول زو د ریپورتونو طرف ته، د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی له نړیوالې ټولنې غوښتي چې افغانستان سره د مرستې وکړي. نوموړي دا غوښتنه پرون په اسلام آباد کې د ټرایکا پلس غونډې ګډونوالو ته په وینا کې وکړه. دغه غونډه چې د افغانستان د روان وضعیت په اړه جوړه وه، پکې د امریکا، چین، روس او پاکستان استازو ګډون وکړ او د افغانستان پر بشري او اقتصادي وضعیت یې اندېښنه څرګنده کړه. په اسلام آباد کې د مشال ویډیو خبریال ګوهر مسید په دې رپورټ کې د غونډې په اړه د شنونکو نظر راخسته دي.
د نومبر په 11 په اسلام آباد کې د ټرایکا پلس غونډه وشوه. په دې غونډه کې د امریکې، د روس او د چین د افغانستان د لپاره په خصوصي توګه جوړ کړی شوی نمندګانو او د پاکستان د طرف نه هم پکې شرکت وشو. د کوربه په حیثیت د پاکستان د بیرانو چارو وزیر شاه محمود قریشی غونډې ته افتتاحي وینا وکړه. د اویل چې نړۍ د طالبانو سره خپل اړیکې نه پرې کوي، ځکه چې په دې وخت اوس افغانستان تا د ټوله نړۍ ضرورت دی. د پټرایکا پلس باندې غږ وکړو چې له افغانستان سره خپل بشري مرستې زیاتې کړي. د رسنیو د پاره جاری کړي شوی یو ویډیو بیان کې شاه محمود قریشی وویل، د ټرایکا پلس غونډه په درو میاشتو نه پس وشولا. په دې درو میاشتو کې په افغانستان کې د نظام بنیادی بدلون راغلی دی. هلته نوې انتظامیه خپل کار شروع کړی دی. په بل طرف د افغان طالبانو یو وفد هم د اسلام آباد ته را رسیدلی دی. د افغان طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد آزادۍ ریډیو ته په خپلو خبرو کې دا تصدیق وکړلو چې د دوی یو وفد اسلام آباد ته را رسیدلی دی. دا هم خبره وکړله چې هلته به د افغان طالبان وفد په ټرایکا کې شرکت کوونکي د ملکو نمائندگانو سره به هم ملاقاتونه وکړي. د ټرایکا پلس په اسلام آباد کې غونډې حواله سره بریګیډیر سید نذیر وویل چې په افغان افغانستان کې په دې وخت د صحت، تعلیم او ورسره چې کوم بشري بنیادی حقونه دي ډېر زیات مشکلات دي. د ټرایکا پلس د غونډې نه بریګیډیر سید نذیر د دې امید اظهار وکړو چې کچرته د افغانستان د ترقۍ او د امن لپاره دوی په مشترکه توګه باندې ګامونه پورته کړي، نو په دې علاقې کې به امن خور شي.
افغانستان یو داسې قضیه ده چې په هغه کې ټول سټیک هولډرز دي، صدر دي، په کې هغه پاکستان دی، چین دی، روس دی، امریکا دا، او کو یورپی ملکونه دی، او کو نور گوانډي ملکونه دي. نو او د تغې د پاره د ټرایکا وړاندې هم اجلاسونه شوي دي، او اوس په دې وخت کې دا اجلاس کېدلو مطلب دا دی چې د افغانستان ته دنیا د توجه نه دی وته. نو کېدای شي چې یو مشترک لای عمل د تغې د پاره هم پکې ټاکلې کېږي چې هر مخ په وړاندې تک څنګه پکار دي. او بل طرف ته د طالبانو هم هغه کومه بیانیه ده، کوم دا غوي سوچ دی، هغه هم په دې ټولو سره شریک کول، او په هغه کې د پاکستان کردار یا د چین کردار یا د روس ته د علاقه کې چې دمدي هغه اهم دی.
په اسلام آباد کې کېدونکې ټرایکا پلس غونډې نه اول د اکتوبر په 19 نیټه باندې د روس په ښار ماسکو کې هم شوې وه، او دا هم د یادونو وړ دی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت راتګ نه اول د ټرایکا په بنیاد باندې د افغان طالبانو سره هم په دوها او په نورو ځایونو کې د افغانستان د امن مذاکراتو د پاره غونډې شوې دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی. که سمارت فون لره گټه تر اخیسته شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو اوري د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي د قبایلی ضلعو د پرمختګ لپاره د فندونو د خرج کېدو په اړه پوښتنه راپورته کړې دي. د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر د نومبر پر 11مه مشال ویډیو ته وویل د قبایلی ضلعو د پرمختګ په اړه 13 اونۍ په قومي اسمبلی کې وړاندې شوی سرکاري رپورت کې حکومت د یادو ضلعو د 340 ارب روپو په اړه هیڅ تفصیل نه دی ورکړی چې دا پیسې چرته او په څه خرج شوي دي. دا تر هغې وروسته دا چې 13 اونۍ په قومي اسمبلی کې د سفران د قائمه کمیټې په غونډه کې د قبایلی ضلعو د پرمختیايي پنګو په اړه رپورت وړاندې کړل شو. خو د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر کامران بنګش د نومبر په 10مه اسمبلی ته په وینا کې ویلي وو چې که د دې 340 ارب روپو په اړه داخل شوي تحریک التوا د بحث لپاره منظور شو نو دوی به یې اسمبلی ته تفصیلي معلومات وړاندې کړي. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوس په رپورټ کې.
شمالی وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر د پښتونخوا په اسمبلی کې د قبایلي ضلعو د 340 ارب روپو په اړه تحریکي التوا داخل کړی دی. میر کلام وزیر وایي چې د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا په خپله د سرحدي او ریاستي امورو د قائمه کمیټې په غونډه کې په قبایلي ضلعو کې د پرمختګ په کارونو په 13 کلونو کې د مصرف شوي پیسو یو راپور وړاندې کړی شوی و او هم د هغه سرکاري راپور تر مخه د حکومت سره د دغه 340 ارب روپو هیڅ ریکارډ نه و.
د مسکو ورځ بیا د فرانس سټینډینګ کمیټي یو میټینګ وشو په هغه کې بیا دوی چې کلا دا ریپورت پیش کړ د خیبر پښتونخوا حکومت د خوانه نو په هغه کې 340 ارب روپو چې د کمې په دې 3 کالونو کې په قبایلي علاقه کې دوی یې چې لګول شوی دي د هغه ریکارډ غایب دی. دل مطلب دا ده چې په قبایلي علاقه کې نه دی لګیدلې، کالته لګیدلې وای نو الته به کلیئر ریکارډ وای. نو دا دې بالکل واضح معنا دا ده چې دا یا د چا جیبونو ته ډایرکټ تللی دي یا په لاندې زلو سټل ضلع چې کمی دي په دې کې لګول شوی دي.
میر کلام وزیر د نومبر په 11مه نیټه له مشال ریډیو سره په مرکه کې زیاته کړه چې دغه تحریک التوا کې د صوبایي اسمبلی د سپیکر نه غوښتنه کړې ده چې دغه تحریک دی په اسمبلی کې د تفصیلي بحث لپاره منظور کړي شي. د نومبر په 10مه نیټه د پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي نګت یاسمین اورغزی د دغه 340 ارب روپو په اړه په خپل وینا کې ویلي وو چې دوی ته دی وخایي چې دغه پیسې چرته او سرنګ مصرف شوي دي. خو په جواب کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر کامران منګش ویلی وو چې د پاکستان تحریک انصاف په دور کې په قبایلی ضلعو کې تر ټولو زیاتې پیسې مصرف شوې دي.
پچھلے 3 سال میں مسٹر سپیکر میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے ترقیاتی کام ہوئے ہیں
تیرو دریو کلونو کې چې څومره ترقیاتی کارونه شوې دي نو تاریخ کې د هغه مثال نشته. لیکن دا ویاو کالو د محرومو ازاله په یو کال کې نه کیږي. د زمشویو ضلعو لپاره د خیبر پښتونخوا او وفاق حکومتونه ډیر سنجیده دي. په روان مالی کال کې مونږ د قبایلی ضلعو لپاره 60 ارب روپۍ مختص کړي دي. د 340 ارب روپو تفصیلات به هم مونږ اسمبلی ته وړاندې کړو.
هم تفصیلات کے ساتھ آئیں گے.
خود قبایلی ضلعو ځوانان، مدني او سیاسي فعالان په یادو سیمو کې د پرمختګ د کارونو او پیسو د خرج کولو د عمل له مطمئن نه دي. د ټرایبل یوت مومنت په نوم د ځوانانو د تنظیم مشر خیال زمان او رگزی مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر په 9مه نیټه په اسلام آباد کې د پښتونخوا حکومت نړیوالو مرستندوی ادارو ته په قبایلی ضلعو کې د مصرف شویو پیسو په اړه معلومات ورکړي وو. خیال زمان او رگزی وایي پکار ده په قبایلی سیمو کې نړیوالې او حکومتي مرستې د قبایلی ضلعو دولت سره په مشاورت ولګولی شي او په دغه اړه هیڅ معلومات دولت نه پټ و نه ساتلی شي.
یو سیشن مشترکه هلته برنام اسې دوی وایي چې مونږ دغه فنډونه خرچ کړل دغه مونږ وکړل. دویم خبره دا ده چې کم ډونرز دوی ته فنډ ورکي هغه سره د ممکن ځای مونږ خبر کو هغه ته پریزنټیشن مونږ هم ورکو. نو اول هم مونږ دا مطالبه کوو چې دوی هغه 3% چې کوم ان اف سی واده شوی و هغه دیم پوره کړي. کبیا دوی ده نه راګي نو کم اس کم چې د انټرنیشنل فنډز راځي د نوی زم شوی لاکو د پاره نو
خو بلی خواته هم د قبایلی ضلعو د پرمختګ د کارونو د څارنې لپاره د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د قبایلی ضلعو په پارلماني غړو مشتمله کمیټه هم جوړه کړې ده او دغې کمیټې ته دا کار سپارلی شوی چې د قبایلی ضلعو د زم کولو وروستو هغلته کې د پرمختګ د چارو او نورو مهمو معاملاتو په لړ کې دي د ولسي او سیاسي مشرانو ځوانانو او مدني فعالانو سره رابطې وکړي او د هغوی په مشاورت دي د یادو سیمو د ټولو ستونزو حل کولو هڅه وکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. د خیبر پختونخوا په ملکند سیمه کې د نشئی توکو پر ضد مبارزه کوونکې محمد زاده د نومبر پر اتمه نامعلوم وسلوالو وژلې وو. قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي جنید اکبر مشال ریډیو ته ویلي چې د محمد زاده قاتلان به ډیر زر ونیول شي. محمد زاده څو ورځې مخکې د نشئی توکو پر ضد سخت وینا کړې وه. په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې مدني فعالان د نشئی توکو پر ضد مبارزه کوي او وایي په دې لړ کې لړ ننګونو سره مخامخ دي. د دوی په خبره د نشئی توکو کاروبار کوونکي ډیر پیاوړي دي خو صوبایي حکومت وایي د نشئی توکو ختمولو په غرض یې یوه ډله هم جوړه کړې ده. نور تفصیل ګلیاز را کوي.
په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي جنید اکبر په ملکند کې د وړل شوي مدني فعال محمد زاده خبره په ایوان کې راپورته کړې. مدني فعال او خبریال محمد زاده د نومبر پر اتمه نامعلومه وسلوالو وژلې وو. د محمد زاده د وژنې پر ضد مدني فعالانو په ملکند او په ټولنیزو رسنیو سخت غبرګونونه ښودلي وو. مدني فعال محمد زاده په سیمه کې د نشئی توکو پر ضد مبارزه کوله او څو ورځې مخکې په یو وینا کې د مسلې ته د خلکو پام راړولی وو. د قومي اسمبلی غړي جنید اکبر د نومبر پر 11مه مشال لیدو ویل چې د محمد زاده د وژنې پلټنې روانې دي خو دا معلومه نه ده چې د هغه په وژنې کې څوک لاس لري. بلخوا نوموړي دا خبره هم منله چې په سیمه کې د نشئی توکو مسله جدي ده.
نو پاره تم کې په پته تفسیر کو چې را کله وجوهات معلوم شي چې د ملک مرګ دا وجه سو نو دا غینه مخکې خدا خبر په دغه د کوم شي ورنه د چیرې شاه باندې خو البته د چون کې دوی تقریر کړو منشیات پروسو خلاف نو دا یو یره سرګندګي کې شي را کیږي چې دا او وي کاری او زمون سره مسله لګاته دا چې زمونږ دغه د خال د لیوی دا نو د لیوی په وجه باندې لیوی په وجه باندې چې نو دا وي چون کې
دا خبر په خپل کوبه سور از مخ کې د مدني فعال محمد زاده تر وجنی روستو د ملکن ډیپټی کمشنر الطاف احمد او مرستيال کمشنر فواد خټک له خپل دندو لری کولو امر کړی وو. په خبر کې د هم نیوز ټلویزیون بیرو چیف طارق وحید د نومبر په 11مه مشال ویل چې په خبر پښتونخوا کې د نشئی توکو مافیا ډیرا پیاوړی ده
او ډیرا کټ نتورک دی. زه تاسو ته خبرو کوم چې تاسو به ریپورت کړی 13 هفته په خبر کې لګم عام تاسو خدای چیرې نیوز دې کوم قبایلی سیمې دی نو تاسو د حکومت ریټ کم دی نو البته راته چانی او تاسو منشات کاروبار کې دوه تاسو به حیران شئ چې اوس هغه سلسله هغه روایت ختم شوی دی. باقی د په خار کې په کورونو کې دنه چانی لګې دي او البته چې کومه تیاریږي هیروین تیاریږي تاسو پر ریکارډ دی چې په حیات آباد باندې علاقه کې په سټوډیو ډېر پوښ علاقه را چې زیات وګړي بیوروکرات او وګړي خلک کوسيږي پای کې په بنگله کې کوم نه راځي چې فکر لګي دی او د خیبر په کوم هره تاریخ په نو زیات منشيات چې کوم آی ساغه دې پر امر شي دي.
دا تاریخ وایي په خبره د قانون نافذ کوونکو ادارو د نشئی توکو پر ضد اقدامات موثر نه دي.
عجیب صورتحال دا ده چې یو تر څو د حکومتي چارواکو د حکومتي هلې ځړې وګورو نو روزانه چې کوم دې کني نو په دې مدرم داس کې سندے استانو سازی کی گئی ملیشیا کے خلاف آواز پورتے کی گئی کارکردگی پیش کی گئی وہ سب طرح تیرے ہفتے سندے ریکارڈ وہ پائی کی دعوی کری جمع پتی تیر کال کے سمر منشیات کم دے نو نو دی دی آئیس یو دم رخل کن جی نو تدن نکلی دی خو کبل طرف تو گو رہے نو پا سیما کے چکم دے دا منشیات و دا پیرون چکم دے دیر زیاد شوئے دے خصوصا تو گا باندے چکم دے زوانان دی زمان دے سینے آغی دے پدے دا کے اختکی گی او آغی پدے خصوصا دا کم آئیس چکم دا نوی نشار آگلی دا
بلخوا پا کبلی سیمو کے ہم دا نشی توکو پر زد مبارزہ کون کی لبیلا بیلو گواخونو سر مخامخ دی پا باجول کے مدنی فعال عمران مہر دا نومبر پر یورسم مشال لته ویل چې دا نور سیمو پر تاله په قبایلی علاقو کې دا نشي توکو مسله جديده
دنه کم دنه خصوصا دا آیس نشه اوس په باجور کې ډیره په تیزی سره په اوروج باندې روانه ده ډیر ټول قبایلی څنګه عام پکې با دښمنی کې دنه یو قوم سره د اخلاقي سره هغه په ماشین او په توفق باندې کېده اوس دا خو بیا غوند خاموش غوند یو دښمنی زمونږ په بیرو کې روانه ده په دې خلاف موږ وخت وخت باندې مبارزه کوو په خپل باندې د فکری چم غوونه کې کوم غوڅ آیس کی یا پولیس کی دا موږ نه په خپل باندې مخنیوي
خود خیبر پختونخوا حکومت دا روان کال په جولای میاشت کې د نشي توکو ختمولو په غرض یو ځانګړي ډله نت په نامه جوړه کړې و چې مقصد یې د نشي کاروبارو کوونکو پر ضد پراخ عملیات کول و په دې ځانګړي ډله کې تر څلوېختو پورې پولیس او کمانډوز شامل دي کسان په خیبر پختونخوا کې په نشي روکدو کسانو سرکاري تعداد معلوم نه دي خو د غیر سرکاري ادارو له شمیرو سره سم په دغه صوبه کې په نشو روکدو کسانو کې تر ټولو زیات شمیر د ځوانانو دي
مشال ریډیو اوري د شمالي او جنوبي وزیرستان انتظامی مشران وای د شخړو د حل متبادل نظام یا ای ډی آر لارې په خوانی شخړې په خړ ډول د حل کېدو په حال کې دي د ای ډی آر د لاندې د هغو کیسونو په حق له فیصله کیږي چې د عدالتونو بهر د دواړو فریقینو پر ضد د ایوي مسلې حل راوستل کیږي خو د قبایلی سیمو مخور او سیاستوالان د شخړو د حل متبادل نظام سره خوښ نه دي او وایي په کار ده د نورې صوبې په شان هلته هم مسلې د ډی آر سی یا د شخړو د حل شورا له لارې هوارې کړل شي ای ډی آر د قبایلی ضلعو ترڅنګ په ټوله پښتونخوا کې لاګو دی دا چې ای ډی آر یا د شخړو د حل متبادل نظام څه ته وایي او څومره مؤثر دی ملیحا امیرزاده د موضوع تفصیل راکوي
د خیبر پختونخوا اسمبلی د 2000 شلم کال د دسمبر په 13مه د شخړو د هواری د متبادل نظام الټرنیټ ډیسپیوټ ریزولوشن اکټ په منظورولو سره جرګې ته قانوني حیثیت ورکړ صوبایي حکومت د 2021 کال د مې په 13مه په شپږو قبایلی ضلعو کې د نافذولو نوټیفیکیشن جاری کړ د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان وایي چې د شخړو د حل متبادل نظام یا الټرنیټیو ډیسپیوټ ریزولوشن په سیمه کې د شخړو په حل کولو کې ښه رول لوبولی دی نوموړي د نومبر په 11 مشال ریډیو ته ویل چې په شمالي وزیرستان کې د اپریل راهیسې د دغه نظام لالارې شاوخوا 13 پخوانی غټې شخړې حل شوې دي خو دا قانون او نظام یوازې د زمشو قبایلی ضلعو پورې نه دی محدود
نومبر کې کم دا زموږ یو سوم په دې کې زموږ ټوټل 38 کیسز چې نه هغه ریفر شوی دي په هغه کې چې 18 کیسز چې نه هغه زموږ ریزالو شوی دي په هغه کې زموږ صدا سي میجر لینډ ډیسپیوټ شو دي چې کم دا د ورش تر سلوخ کال چې نه هغه کې د فریقانو چې نه هغه ایشو روانې هغه الحمدلله غو ریزالو شوی دي ای ډی آر چې نه صرف د مز ډیسټریکټ ته پر نه دا ایون زموږ چې کم سټل ډیسټریکټ دی هغه لپاره هم دا شوی دی په هغه کې هم په دې باندې کار روان چې نه شروع ده
د شاهد علی خان په خبره د ای ډی آر اکټ د روان کال په مارچ کې شمالي وزیرستان ته وغځېدو او د سالسیانو کمیټې د اپریل پر 10مه وټاکله نو په سو میاشتو کې دغه غټې شخړې حل کېدل یو ښه پرمختګ دی د شخړو د هواری متبادل نظام اکټ په منظوري سره په خیبر پختونخوا کې جرګې ته قانوني حیثیت ملاو شو چې پکې په هر ضلع کې 50 کسان غړیتوب لري د شخړو د هواری د متبادل لارې یا ای ډی آر مشر ډیپټي کمشنر وی چې هغه د نورو کسانو یو ډله ټاکي هغه ډله په کمی مشرانو ریټایرډ سرانو او قانون پوهانو مشتمل وي د دې مقابل په خیبر پختونخوا کې د شخړو د حل شورا یا ډیسپیوټ ریزولوشن کونسل په نوم یو نظام هم موجود دی د شخړو د حل شورا یا ډی آر سی د خیبر پختونخوا د پولیسو پروژه ده هغه شورا د سیمه ایزو مسلو او وړو شخړو د حل لپاره د ځایی پولیسو تر څارنې لاندې د ځایی دود دستور سره سم د شخړو حل پیدا کوي د خیبر پختونخوا پولیسو د ویب پاڼې له معلوماتو سره سم د شخړو د حل لومړی شورا یا ډی آر سی د 2014 کال د جنوري په 14مه د صوبې د پولیسو مشر ناصر خان دورانی په هدایاتو د پیښو پیښور په ګلبار پولیس ټانه کې د ازمیختی پروژې په توګه جوړ کړل شو. دویمه ورته شورا د پیښور په ګلبرګ پولیس سټیشن کې جوړ شو. د ډی آر سی جوړېدل په 2015 کال کې په پیښور های کورټ کې چیلنج شو، خو عدالت یې د قائم ساتلو پریکړه وکړه. خدای لپاره د پولیسو په قانون پولیس ایکټ 2002 کې ځینی ترامیم شوی. د ډی آر سی نظام د ضلع پولیسو مشر لاندې کار کوي. د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته وویل چې ای ډی آر ته رجوع په هغو کیسونو کې کیږي چې پکې د دواړو فریقانو رضا شامل وي. دوی ورته د خپلې ډلې 500 کسانو فهرست ورکړي او د جرګې د غړو انتخاب هم د هغو فریقانو په خوښه کیږي.
د نارت وزیرستان خبر وکم زمګه بیسیکلی ایشو زیات تر دی د لند دا چونګه زمګه سیټلمنت نشته نه هغه پر ریګولر کورس کې چې نه دا غیر ډیټرمینیشن چې نه هغه بیا لک بیرانی د دې د چې په خپل ریوایز په سیستم باندې چې نه دا غیر دخ کې خو به دې کړه چې بیسیکلی چې کیس کر پر کې یو د دوړو پر کین کنسنت ده زمګه کیس چې نه هغه هغه کې بیسیکلی به کی ایګریمنت پکی فیصله پکې نشي کولای څنګه چې عدالت فیصله کوي دوړو پر کین چې نه په پوینټ باندې چې ایګری کوي
دا چې ای ڈی آر ستوائی او پزم شو قبالی ضلع کې څه حیثیت ته د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر فهید الله خان د نومبر په 11 مشال ریډیو ته ویل چې په اکثر زم شو قبالی ضلع کې د پټواره د زمکو نور داسې پیاوړی نظام تر اوسه نشته، نو په هغه صورت کې د ای ڈی آر په شکل کې ځای جرګې د شخړو د هواری لپاره خو فیصله کولی شي او خلک یې خوښوي هم. دا فهید الله په خبره په جنوبی وزیرستان کې په ای ڈی آر کې 500 نامزد کسان دي چې پکې له هر قوم هر کلی او تحصیل نه نمائندگی لري. نوموړي وویل چې په سیمه کې د ای ڈی آر نوټیفیکیشن د روان کال په اکتوبر کې وشو، تر اوسه هغه دوه کیسونه مکملېدو ته نږدې دي چې د 13 کالو راهیسې د لانجې له امله بې فیصلې پاتې وو. خو د قومي اسمبلی پخوانی غړی شاجی ګل افریدی بیا وایي چې د شخړو د حل متبادل نظام سیمې ته څه فایده نه در رسولې. نوموړي ویل چې توجه باید د شخړو حل شورا باندې وشوي. وي
یار د دې څنډه راځي نو دا پکار دا وا چې کوم په خیبر پښتونخوا کې ډی آر سی ډیسپیوټ ریزولوشن کونسل هم دغه فرض باندې د پولیس انډر هم دغه اداره جوړه شوی. خلک په خپل وایي چې یو څه کریمینل کیس وشي هغه کې اف آی آر خو ضروری وي. کریمینل کیس نه بغیر په سیول کیسز کې اوس په خیبر پښتونخوا کې کا 100% نه وي خو 75% مسالې په ڈی آر سی کې حل کیږي او موږ ڈی آر سی تر اوسه پورې څه نتیجه ور نه کړه او کامیاب نه دی. هغه بنیادی وجه هم دغه ده چې یو خو په عوامو کې دغه اویرنس نشته او بل سیول ایډمنسٹریشن هغه شان ذمہواری نه پوره کوي چې کوم ڈی سیز دي ان سیز دي.
بلخوا په قبایلی چارو نظر لرونکو اعجاز مومند په دې قانون کې یو نیمګړتیا په ګوته کوي چې د ای ڈی آر د فیصلو خلاف اپیل نشي کېدی.
هغه کې قانوني خبره چې کومه ده چې دا یو اکټ جوړ کړی شو او ای آر ته کومه فیصله هغه فیصله باندې بیا اپیل نشي کېدلی. موږ بیا دا خبره وکړه چې یاره دا لږ زیاتې دی، لږ ځکه چې قانون چې کوم دی یا عدالت چې دی نو هغه کې اپیل اکسکوټ وي لاندې عدالت کې فیصله وشي بیا ورته بره ډسٹرکٹ سیشن کورٹ وي هغه کې فیصله وشي. چې کله یو قانون موجود وي یو عدالت موجود وي یو جج موجود وي آلریډي په پاکستان کې شته بیا د دې سره بل مترادف یا کنسرن یا د دې سره بل داسې یو اکټ نشي پاس کېدلی چې دا بل یو اکټ شو دا په فیصله کوي. او بیا دریمه غټه خبره چې دنو هغه دا ده چې دا چیلنج بل نه ده.
د قبایلی سیمو ځینو مخور د دغه نظام په حق کې نه دي، خو د شمالي او جنوبي وزیرستان ضلع انتظامی مشرانو په خبره په سیمه کې د دې ډېر ضرورت محسوسېدو چې په کار کولو سره نه یوازې خلکو ته بې له څه خرچې زر انصاف ملاو شي بلکې په عدالتونو به هم بوج کم شي. حکومتي چارواکي وایي چې د پخوانی فاټا د انضمام وروسته قبایلي ضلعو ته د ملک د نورو برخو په شان عدالتي نظام غځېدلی، خو که خلک غواړي چې د عدالت په ځای د جرګې له لارې خپلې مسلې حل کړي نو د هغوی لپاره یې د جرګې دغه نظام راوړی چې قانوني حیثیت لري.
د مشال رادیو هر اورس د سحر لنه هو د مخام تر شپګو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز، لنډې صفې 2110، پنځه لزر اووه سو شپېته، دیار لزر پنځه سو اتیا او ول لزر اته سو اتیا کیلو هرتز.
مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې دي. پامیر ساحل بدرته د مهمو خبرونو لنډي وړاندې کړي.
د افغانستان پر حالاتو د ټرایکا پلس په نوم د ډلې د غونډې ګډونوالو له طالبانو غوښتي چې ټول شموله حکومت جوړ کړي او د افغانستان د ټولو وګړو د حقونو درناوی وکړي. پرون په اسلام آباد کې د امریکا، روسیې، چین او پاکستان استازو تر غونډې وروسته په ګډه اعلامیه کې پر طالبانو غږ وکړ چې باید ښځو او نجونو ته د تعلیم د اجازې ترڅنګ ورته په ټولو ډګرونو کې د کار کولو موقع ورکړي. طالبانو د اګست په نیمایي کې تر واکمنېدو وروسته د سپتمبر پر 1 خپل لنډمهاله حکومت جوړ کړ چې پکې شامل ټول چارواکي د هغه ډلې غړي دي. طالبان وایي حکومت لنډمهاله دی او د نجونو د تعلیم لپاره د مناسب چاپیریال برابرولو هڅې کوي او زیاتوي چې پر ښځو یې په هیڅ څانګه کې د کار بندیز نه دی لګولی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي هیواد یې له افغان ولس سره بشري مرستو ته تیار دی. نوموړي پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره تر لیدو وروسته پر ټویټر په بیان کې ویل افغان پلاوي ته یې د خپلو مرستو ډاډ ورکړ. بیان وایي پاکستان افغانستان ته اړین خواړه، درمل او په ژمي کې له یخنۍ د خلکو ژغورلو لپاره سامانونه استوي. متقی د نومبر پر لسمه له یو پلاوي سره په درې ورځني سفر اسلام آباد ته ورغی. د پاکستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د شمالي وزیرستان انتظامی وایي د شخړو د هواري متبادل نظام د پلي کېدو په څو میاشتو کې دننه ښه نتیجې ورکړې دي. د شمالي وزیرستان انتظامی مشر شاهد علي خان پرون مشال راډیو ته ویل د روان کال په می کې چې د شخړو د هواري د متبادل نظام قانون قبایلي سیمو ته وغځید، نو دوی د ځمکو د لانجو په ګډون کلونه پخوانی شخړې هواري کړې دي. اخوا د قبایلي سیمو یو شمېر مشرانو، د ښځو او مدني چارو فعالانو او یو شمېر پارلماني استازو پر دې نظام نیوکې کړې دي او دریځ لري چې جرګې ته ورته د شخړو د هواري متبادل شوراګانې د حقونو د سر غړونو لامل کیږي. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې اروپایي ټولنې او امریکا د ناقانونه کډوالو د وضعیت پر سر د بیلاروس غندنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د بیلاروس او پولند ترمنځ پر پوله زرګونه کډوال بند پاتې دي. امریکا، برتانیې، استونیا، فرانسې، آیرلند، ناروې او البانیا پرون په یو ګډ بیان کې د بیلاروس غندنه وکړه او تورې پورې کړ چې هغه هیواد د کډوالو ژوند په خطر کې اچولی دی. مینسک د پرونی اعلامیې په غبرګون لا څه نه دي ویلي، خو په تېرو وختونو کې یې دا تور رد کړی دی.
لن خبرونه مو د مشال ریډیو نه واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. اوریدونکو وس وخت شوې ده د دې غړې د وډمبي 19 پروګرام مشال آنلاین. په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو او غیر یقیني حالت له امله د کتابونو بازار سوړ شوې ده. ډېر لیکوال له ویرې خپل کتابونه نه چاپوي او غنو خبرندوی ټولنو د خپل لګښتونو نه پوره کولو لپاره کاروبار تړلې ده. د کتابونو نه خبرېدل بعد بیان ازادي څومره ټکنۍ کړی. په دې اړه د بشیر غواخ په قربتو په مشال آنلاین خبرونه کې بحث شوې ده.
مشال آنلاین
د بیان آزادې په اړه بحث.
په افغانستان کې د کتابونو د چاپولو صنعت هغه پرمختګ نږدې پټه په ودریدونکو دی چې په تیرو شلو کلونو کې کړی و. نن په مشال آنلاین خبرونه کې پر دې غږی ګوچې د کتابونو کاروبار ته زیان رسیدل د بیان ازادي څومره ټکنې کوي. زه بشیر غواخ ساسې قربایم، تر پایا را سره اوسئ. اوریدونکو که د مشال ریډیو خبرونه مو اوریدلې وي نو درته معلومه شوې به وي چې د 13 اگست په 15مه طالبان کابل ته ننوتل او د حکومت واګې په خپلو لاسونو کې واخیستې. تر هغه وروسته په افغانستان کې ګڼ کاروبارونه خراب شوي دي. په دوی کې د کتابونو او ورځپاڼو د چاپ هغه هم دی. د تیر جمهوري حکومت په مهال لیکوالانو ته فکری ازادي وا چې څه یې زړه غواړي هغه ولیکي او پر چاپخانو دا بندیز نه و چې څه چاپ کړي. اوس چې سخت دریزه طالبان راغلي نو خلک په ویره کې دي چې حسینه چاپ کیدونکو شیانې دوی غوسه کړي. د اکتوبر په میاشت کې د افغانستان یوې مشهورې خبرندوی ټولنې دانش پریس ماشینونه ودرول او له تیرو څلوېښتو کلونو روان کاروبار سره یې مخه وکړه. یو انځور چې ډیرو خلکو یې په لیدلو سخت خفګان وښود هغه د دې مطبعې د یو مسؤول سپین سهار و. پر فیسبوک خپاره شوی دی انځور کې سهار د لیلام یو لوی کاغذ په لاس کې نیولی او ورسره یې لیکلي دي چې په اوښلنو سترګو او ډک زړه اعلان کوي چې د اتیا زرو ډالرو پریس ماشینونه په پنځه دیر زره ډالر پلوري. نوموړی مشال آنلاین خپرونې ته وویل چې د دې پریکړې تر شا یې دلیل دا و چې اوس څوک کتابونه نه اخلي.
کتاب ته په تیرو شلو کلونو کې د پرمختګ کومه لاره برابره شوې وه هغه نوره فکر نه کړم چې تر نږدې راتلونکي پورې دې بیا هغسې یوه زمینه ورته برابره شي چې د چاپ صنعت دې هغسې وده وکړي او یا دې د کتاب لوستلو فرهنګ په هغه ډول باندې وده وکړي. او کله چې د تیر نظام له منځه ولاړ او نوی نظام راغی تر اوسه پورې زه په خپله د خپلې خپرندوی ټولنې له خوا نه دا خبره کوم هیچ از موږ پښتنه نه ده کړې په موږ حال نه دی اخیستی نو موږ له مجبوری د دانش خپرندوی ټولنې د چاپخونې د لیلامولو اراده وکړله. موږ اصلا ماشینونه نه دي لیلام کړي. موږ د افغان انسان د ذهن رغونې او د کتاب لوستلو د فرهنګ د عامونې ارمان لیلام ته وړاندې کړ.
د مشال ریډیو اوریدونکو دانش خپرندوی ټولنې په زرګونو کتابونه چاپ کړي دي. دوی خپل کار د کډوالۍ په وخت کې په 1998 کلونو کې په پېښور کې پیل کړی و. له 2012 کال وروسته یې کابل او جلال آباد ته مخه کړه. هلته یې نه یوازې کتابونه چاپول بلکې د خپلو لویو کتابتونونو په مرسته یې د غریبو ځوانانو سره مرسته هم کوله. په دې توګه دوی تیارو ذهنونه رڼا کول. سپین سهار وای داسې ډېرې کیسې لري چې کتاب لوستنی په جنگ زپلی افغانستان کې د خلکو ژوند ژغوره.
دانش خپرندوی ټولنې په خپل دغه د یو پروژه ډیزاین کړی و چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 3000 کورنیو ته 1500 ویډیا کتابونه ویشل او دوی ته د کتاب لوستلو د ګټو په اړه ورکشاپونه جوړول او دوی ته دا ورښودل چې تاسو څنګه کولای شئ چې د کتاب لوستلو لپاره خپل ژوند بڼه بدله کړئ، خپل ژور خفګانونه یا ډول ډول خفګانونه چې لري هغه له منځه یوسئ. متاسفانه چې موږ د هغې پروژې په بشپړ عملي کولو کې ونه توانېدلو. موږ یوازې د هغې یو وړه برخه عملي کړی شوله چې د هغې حال هم موږ ته بیرته راغی. په ځوانانو باندې ډېر زیات ښه اغیز کړی و. په هغو کې ځینې داسې ځوانان هم ول چې موږ ته حال راکړی ول چې دغسې په ژور خفګان باندې موږ اخته ولو. او حتی داسې ځوانان هم راغلي چې هغوی ویل چې موږ د ځان وژنې اراده کړې وه، خو زموږ له هڅونې وروسته او د ځینو کتابونو د له وړاندیزونې وروسته هغوی دا کتابونه ولوستل او بیرته موږ ته راغلل. حال یې راکړل، موږ ته یې وویل چې زما ژوند اوس ډېر زیات د دغو کتابونو له لوستلو وروسته ښه سوی دی.
تاسې د بیان د ازادۍ په اړه مشال آنلاین خپرونه اورئ.
او زه بشیر گواخ مو په مشال آنلاین خبرونه کې کوربایم. بحث پر دې دی چې په افغانستان کې د کتابونو د چاپخونو بندیدل څومره لوی علمي او د اظهار رائے زیان دی. اوریدونکو که جلال آباد ته تللي یاست نو پر لاره به مو لیدلی وي چې ځای ځای یې لیکلي د علم او ادب زانګو ننګرهار ته ښه راغلاست. د دې وجه دا ده چې په تاریخي لحاظ ننګرهار د پښتو ادب کور پاتې شوی. دلته مشهور لیکوالان او شاعران تیر شوي او اوس هم شته دی. په جلال آباد ښار کې د کتابونو یو لوی مارکیټ هم شتون لري چې د هرې موضوع په تړاو کتابونه پکې پیدا کیږي. تر ټولو لوی کتاب پلورنځی د مومند خپرندوی ټولنې دی. دا ټولنه په خپله هم کتابونه چاپوي. مالک یې نجیب مومند وایي د طالبانو په راتګ سره د نوو کتابونو خپرېدل ډېر کم شوي دي.
تیر په نسبت موږ په میاشت کې وساره یو کتاب هم نه چاپ کیږي. نور کله به داسې نارمل حالاتو کې موږ کم از کم کتابونه به چې موږ چاپ کول په میاشت کې موږ 15 کتاب چاپ کول. داسې میاشت پکې راغلی ده چې موږ پکې 15 کتاب هم چاپ کول. خو اوس چې دا نظام بدل شوی دی تر اوسه پورې موږ یو کتاب هم نه دی چاپ کړی. او دا حال ځان ته زمونږ نه دی، دا تقریبا افغانستان کې څومره خبرندې ټولنې دي تقریبا د ټولو هم دا حال دی. حتی داسې پرنټنګ پریس یا مطبعه تقریبا زیات پکې وتړل شولې په کابل کې، ډیر مشهور مشهور مطبعه وي چې هغه پکې وتړل شولې، ځکه مطبعه د پاره قوي برق ضرورت دی چې کله برق نه نو بیا ورته قوي جنریټر لګېدلې، نو هغه د پاره بیا د تیل وغیرہ دا شزونه برابرول او دې بازار ته پکتو سره هغه هیڅ امکان نه لري چې یو سړی مطبعه شواروزو چلی یا په ورځ کې دولس ساعته وچلی. او پاتې شو د کتابخانو یا د کتابونو د خرڅلاو په اړه، نو د کتابونو خرڅلاو څنګه چې د مطبوع کار ولاړ دی داسې د کتابونو ولاړ دی ورسره.
اوریدونکو، په دې وروستیو کې د افغانستان خوست ولایت ډیر پرمختګ کړی، د نورو صنعتونو ترڅنګ پکې د چاپ صنعت هم ښه غوړېدلی او په ښار کې ګڼې کتابخانې شتون لري، خو اوس هلته هم دا کاروبار مخ په بندېدو دی. د خوست مطبعې مشر حاجي محمد کمین انوري مشال آنلاین خپرونې ته وویل چې په تیر حکومت کې کار ډیر او په دې کې نشته.
د جمهوریت په وخت کې به مختلف نو غونډې سیمینارونه او علمي سیمینارونه به وو، پراغتو مراسم به وو، په ولایاتو کې مشاعرې وي، غزلیز مخمونه به وو، نو په دې کې به بینرونه چپ کېدل، لیکوالانو کتابونه چپ کول، شاعرانو همداشان. نو اوس ورځ تر بلې د کتاب سره مینه کمیږي، کوم محفلونه چې وو هغه بیرنګه کیږي، بیرنګه شوي دي، تر څنګ یې زیاتره خلک د ډار او د ویرې په حالت کې قرار لري. نو زیات لیکوالان او ادیبان هغه د وطن نه فرار کړی دی او لړ شوي دي.
اوریدونکو، تاسو مشال آنلاین خپرونه لکه د مشال ریډیو د نورو پروګرامونو په شان د مشال په وړیا موبایل اپ هم اوریدلی شئ. کلی وی خوا په افغانستان کې اقتصادي ستونزې ډېرې دي چې مطبعې د کتابونو د چاپ لګښت نشي پوره کولی او خلک کتابونه نشي اخیستلی. له بلې خوا ډېری لیکوالان هغه کتابونه د طالبانو له ویرې نشي چاپولی چې د دوی په نظر تنقیدي اړخ لري. لیکوال نعیم صدیق وایي ګڼ ښه موضوعات د ویرې له امله نه چاپیږي چې له وجې ټولنه له آزاد بحث بې برخې پاتېږي.
ډیر دی کتابونو په بازار باندې ډیر منفی اغیز شوی دی، ټول کتاب لرونکي ډیر مایوسه دي. هغه څوک چې مخکې کتابونه به یې اخیستل، مطالعه به یې کولی، هغه هم تر ډیره پورې اوس داسې په یو ډول متزلزل حالت کې دي. دوی نه پوهیږي چې څه مطالعه کې دوی په کومه برخه کې دوی ځانونه وروزي. لیکوالان هم نه پوهیږي چې دوی په کومو موضوعاتو باندې فوکس وکړي، ځکه دلته یو ډول پارادایمیک یا ژور فکری تغییر رامنځته
شوایده. اوریدونکو، د نو هر اړخیزو کتابونو نه چاپېدل ځینې ځوانان د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي. په دوی کې یو هم د کونړ مروان دی. هغه وایي په خوابد کتابونو اخیستو لپاره په اونۍ کې یو ځل جلال آباد ته ورته، خو اوس نه دومره پیسې لري او نه هم نوي کتابونه چاپېږي. د هغه په خبره کې دا حالت اوږده موده دوام وکړي، دا به په ټولنه کې د مکالمې او مباحثې نشواله رامنځته کړي چې له وجې به ځوانان تور فکره لویږي.
د کتابونو د نوو کتابونو نه چاپ د افغانستان د مطالعینو ماسوینو په تیره به د ټولو ځوانانو لپاره یو ښه خبره نه ده. په وروستیو څو کلونو کې د کتاب خپرونکو ادارو په منځ کې ډېر ښه مثبت رقابت وو چې ښه کتابونه به نوي نوي چاپ کول په نوو نوو موضوعاتو باندې. مخپل هر هفته یو کتاب اخیسته چې ویلولم او خپل هغه د کتاب لوستنې مطالعې ذوق وپالم. اوس ډیر زما په شان ځوانان چې ډېر دغې ذوق ته پالل نه محروم دي. دا د افغانستان د ځوانانو لپاره یو ښه خبره نه ده، او هغه ځوانان چې غوښتلي کتاب ولولي، مطالعه وکړي، نو موضوعاتو باندې کتابونه ولولي، معلومات واخلي، دا هغوی لپاره ښه خبره نه ده، ځکه هغوی د دغې معلوماتو نه اوس محرومه کیږي. دا چاره د ټول وطن د ځوانانو لپاره ښې پایلې نه لري. یو وطن یو قسم بیرته د تیاری خواته لاړ شي، او په دنیا کې څه پیښیږي ځوانان به دغه معلومات او موضوعاتو په اړه د معلوماتو نه بېخي بې برخې شي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث.
د مشال آنلاین خبرونه اوریدونکو، موږ د کتابونو د نه چاپېدا، د چاپخونو د مالکانو د اقتصادي ستونزو او د لیکوالانو د ویرې په اړه بیا بیا د طالبانو له وایندانو سره خبرې وکړې، خو دوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. البته د طالبانو د اطلاعاتو وزارت د اکتوبر په میاشت کې ویلي وو چې یو کمیسیون یې جوړ کړی چې هغه به د کتابونو د چاپ لپاره لارښوونې جوړوي. همداراز د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د اکتوبر په 1 یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې د اقتصادي ستونزو له امله ډېرې کاروبارونه خراب شوي او دوی کوښښ کوي چې د نوو پالیسیو په راوړلو سره خلکو ته د کار زمینه برابره شي. همدې سره له مشال ریډیو د مشال آنلاین خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواښ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
اوریدونکو مشال آنلاین پروگرام مو اوریدو. اوس وخت شوی دی د دې غړې د دویم 19 پروگرام روښانه مستقبل. د دې پروگرام کوربه منور شاه دی. راځئ چې وایو.
د مشال ریډیو په روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیک پیرزوونه او سلامونه قبول کړي. پوهان وايي پښتانه ځوانان ډېر ذهني استعداد لري، خو په خپل سیمو کې ورته د تعلیم موقع کمی دي چې لوجي دوی شاته پاتې کیږي. دا راز په 13-15 کلونو کې بدامنه هم قبایلی سیمه او خیبر پښتونخوا صوبا ډېره وځپله چې پکې د تعلیم څنګه تر هر څه ډېره متاثره شوې ده. خو د خوشحالۍ خبره ده چې پښتنو ځوانانو کله هم همت او حوصله نه ده بایللې، او چیرته هم که د مقابلې موقع په لاس ورغلې نو پکې دوی ثابته کړې چې له هیڅ چا وروسته نه دي. هلته د نړۍ یو شمیر هیوادونه د ځوانانو لپاره سکالرشپونه یا وظیفې ورکوي چې پکې پښتانه ځوانان هم د نړۍ له نورو ځوانانو سره د سیالۍ موقع ترلاسه کولی شي. همدغه ډول امریکا هم د پښتنو ځوانانو لپاره یو شمیر اوږدمهاله او لنډمهاله پروګرامونه لري چې پکې یو د بیلابیلو کلتورونو په اړه د پوهاوی یا کلچر ایکسچینج پروګرام په نوم دی. په دې پروګرام کې له خیبر پښتونخوا برخه اخیستونکي یو ځوان مشال ریډیو ته وویل:
زما نوم واجد دی او زه د قوم نه مروته او د ټانک سیمې سره تعلق لرم چې په د جنوب کې د کی پی کې په جنوب کې پروت دی، او زه چې د کاروبار سبق مهمه بی بی اے ډیګری بس فی الحال کمپلیټ شو د دوران کې زه تلم هم مې په کلچر ایکسچینج پروګرام
دا چې د پروګرام کې یو تن څنګه برخه اخیستلی شي. واجد خان وای:
جی دا خدا وشي په اول چې دی اناونسمنت وشي دا اعلان وشي د دې پروګرام پاکل نو هغه کې بیا خپل فارم داخل کې د امریکای چې کم دي تعلیمی فاونډیشن دی په اسلام آباد کې هغه ته خپل ډاکومنټس ولګي او فارم وی هغه به فیل کې او ورسره چې دی پرسنل سټیټمنټ ورته وایي چې ځان متعلق ته دا خبره پکې کې چې زه لکه د دې لپاره موضوع ترين کینډیډیټ یم او هغه به ورولېږي هلته کې بیا دې خپل پروګرام وي خپل پروسیس وي عمل نه وباسي سکرینینګ وشي او هغه چې دې تاسو ته هغه شارټ لیست کې کسانو څو کسانو نمونه تر اوالي په خو دې خپل کرایټیریا دې سبیس باندې هغه راولېږي هغه به تاسو ته ټلیفون وکړي چې ستاسو انټرویو دا او انټرویو لا برازي په دې تاریخ باندې تر اطلاق واړي نو هغه به تاسو ورشي انټرویو به وشي.
په دې پښتنه چې په انټرویو یعنی مرکه کې څه ډول معلومات پکاريږي نو موري ویل هر ځوان په ژوند کې یو مثبت کردار لوبول غواړي نو پکار دی چې همدغه په انټرویو کې وایي.
انټرویو کې چې بیا دا ته پوښتنه کوي زیات نه چې تبال تاسو کې لکه چې لاسې د پاکستان به څنګه نمائندګي کې او د پاکستان به ته الته په کم انداز باندې نمر خوانه کې او د امریکای او پاکستان د عوامو ترمنځ چې کم داسې خبرې داسې سوچ ته چې هغه لکه نه دی ټیکو خو یو مثبت سوچ جوړول غواړي د عوام د پاکستان او د امریکای په هم هغه د پاتسکول شي نو دا باندې وتاړه دا ته پوښتنه وکړي چې بیا د التګي به تاسو نه یو مضمون بدر کې مضمون بولی کې استاد لیکلو هغه هنر دی ګوري چې د څومره تکړه دی بیا هغه سره سره انټرویو د پس پتا ته بیا چې د انټرویو ختم شټول چې څومره شارټ لیست دی نو بیا تاسو کال وشي او ایمیل وشي چې ته یا سلیکټ شوی او یا پاتې شوی.
کوم کسان چې یو واده پروگرام کې بریالي نشي هغوی بیا هم په راتلونکو پروگرامونو کې برخه اخیستې شي. د بریالي کېدو نه پس د وړاندې پړاوونو په حق لا واجد خان ویل
نو بیا موږ ترالو چې تاسو لکه سلیکټ شوی بیا هغه نه پس چې ټوفل ټیسټ ورته وایي دی انګلیش د پاره چې کوم ضروری ټیسټ وي هغه انګلیش ټیسټ دی انګلیش لینګویج والا هغه ټوفل ټیسټ په والي هغه چې کله کلیئر کړي نو هغه په بنیاد باندې ستا په مختلف دی امریکای په مختلفو ځایونو کې په مختلفو یونیورسيټانو کې داخله در کی نو انته کې زما ټوفل ټیسټ چې کله وشو نو بیا بستا د ویزې لپاره ستاسو پاسپورت غوښتل کی دا میډیکل فارم بدنه غوښتل کیږي او دا پاسپورت چې دی دا ورولې کی او دا میډیکل فارم به ولېږي نو ویزې ته به اپلای وکي ویزې فارم به جمع کی هغه نه بعد وځي دا سوسی شي تاسو لکه چې الته کله سړی لاړ شي ویزې انټرویو وشي تا نه تاسو شي ته بلته سکه بیا یو قسم همدا شان تاسو نه مختلف د دې خپل نو ویزه کراله نو بس بیا بشي دې ته ځي.
د کلتوري پروګرامونو لپاره ټول خرج د امریکا د خارجه چارو وزارت پوره کوي. واجد خان په دې اړه وایي
دا خو دا تنظیم دی چې دا ټول دی امریکای د یو ایس سٹیټ ډپارټمنټ په نوم باندې شکم دی دا دی سپانسر کوي موږ دا ټول سټوډنټان او دا ویزې فیس هم نه دی پوری ویشي دا کله دا انټرویو له هم تزینو هغه ستاته یو خاص مقدار پیسې ملاویږي د ویزې انټرویو له دینه مخکې به په خپل خرج دی نو د ویزې انټرویو نه بعد بیا ستاسو ټیکټ مغې د لو کې بیا الته په واشنگټن کې درې ورځې پروګرام وی هغه اورینټیشن وی چې دلته لکراغه دی عوامو د امریکای عوامو د خلکو سره سوچته هغه سر به تاسو څنګه یو رابطه ساتي څنګه به سره یعنی سودیدو خخو به دې سبد دی په کوم باندې خپکیږي په کوم نه آداب درته بیان کی نو هغه هغه نه پس بیا تا خپل خپل نوستن ته ولګي نوسته فیس هم دی ور کړی ان ته بتا ته د جیب خرچه ملاویږي د میاشتې $300 مونږ ته ملاویدل اوس زما په خیال دی کله لګنورم زیات کړی دی مرګری وای نو دا ملاویږي کتابونه د پاره طالب بیل $300 چې دی غدر کی کې او روټي روټي هر څه چې دی هغه کې فټیری نه ملاویږي عام فری ستار سفری دا واپس ټیکټ هم چې دی هغه کتاب سره کړی واپس پر مطلب خپل اسلام آباد لاهور یا کراچی تراولی.
زیاتره پښتانه ځوانان فکر کوي چې دغه پروګرامونو کې برخه اخیستل ډیر ګران کار دی او هر تن یې نشي کولای. خو واجد خان وايي پښتانه ځوانان ډیر استعداد لري.
زما خپل دا یو سوچ دی نه د دین بعد جوړ شوی دی چې څومره د کمی دنیا کم یو کس څومره لایق کېږي شي د دین زلک خګنه ما چې زمونږ د علاقې زمونږ د سیمې زمونږ د قبایلی سیمې زمونږ د پښتنو سیمې دا چې دی دا یو فخر کوم په دې خبره باندې چې الحمدلله دلته شدید دنیا یو داسې عیسی چې هغه د ټول داسې مزغو ولا خلق دي چې هغه انتهایی جینیس دی ډیر تکړه دی او سمجھدار دی نو بالکل کولای شي ځکه چې زه پخپله یو عام د کلی سکول نه تلی او ما سنوري دلی په بنو کې مې کالج ویلو زه خپل دا غنمه چې دا ان شاء الله چې هر یو کس له شي او هر یو کس په دې کې چې دی انکرېجمنت وشي او دا چې فارمونه جمع کی نو زه هم چې پاس کولای شم نو ان شاء الله چې زمونږ د سیمه د هر یو کس پاس کولای شي او ټول خطر کړی دی.
دا وو واجد خان چې امریکا ته د کلچر ایکسچینج پروګرام د لارې تعلیم لپاره تللی وو. وای د هر بریا ترلاسه کولو لپاره مهنت بنیادی شرط دی. هم په دې موضوع د روښانه مستقبل پروګرام نوره برخه به د یوې لنډې دمې نه پاس فوري.
امریکایي حکومت ځوانانو ته د تعلیم لپاره یو شمیر وظیفي ورکوي چې پکې د هر عمر او تعلیمي کچې څخه کوونکی برخه اغستل شي. په دې کې د بیلابلو کلتورونو په اړه د پوهاوی کورس کلچر ایکسچینج پروګرام نومېږي. په دې کې د برخه اغستو څه طریقه ده او ځوانان پکې څنګه بریالي کېدلی شي په روښانه مستقبل خبرونه کې تفصیل اورئ لمشال ریډیو سره اوسئ.
د کورم ایجنسی جیسمین فاطمه په دې پروګرام کې امریکا ته د زده کړو لپاره تللې و. وایي زیاتره خلک چې د لپاره حسن نوي کړي لا د وړاندې نه په دې نظر وي چې دا ډیر ګران کار دی خو حقیقت داسې نه دی.
نہ خو اسما تا او کو نو زما او شو کنه دا کوم راز نه ده زړه د ټول لپاره ما چې دې ټول د پاره دې چې دې ته او کی کنه دا سیمورم دې چې پروګرامونه دې چې غي ته دې او کی لکه دا دې زیات خبره دې چې مون بهر وطن شو او وګورو چې بهر راغی چې مول څنګه روان دي او دا وګورو چې امریکا ولې دومره مخکې ده لکه مونږ
دغه پروگرام د سومره وخت لپاره وو او پکې دوی څه حل زلې وکړې. جیسمین فاطمه په دې اړه وایي
دا ما کوم راغله چې له دې پروګرام ته دا سلور میشت راو کنه دې سره اخر نه کې بس تو سرټیفیکټ ورکول خو دې کې مونږ دا اوسې امریکا کوم سټیټ سو او کالج او یونیورسيټانو کې هر یو سټیټ کې مختلف خلاصونه پاکستان ولا ماشومان یا ټول یو مونږ بل تر بس یونیورسيټي او کالج کې سبا کوم یا سره دا
جیسمین فاطمه وای امریکایی خلک د ولسی خیر خیګړې لپاره د پیسو نه بغیر یعنی پر رضاکارانه توګه هم د معاشري څناسه خدمت کوي او دا نظر لري چې هر انسان ته د کې برخه اخیستل پکار دي. نو موړې د امریکایی نظام تعلیم په حق لوای
لکه ډیر زیاده صفر نشته مکر شان ایجوکیشن دن تم دی ال تم دی خو ال ته بس لک شان دا وی چې فریډم دی اته کنه لکه دا چې نه چې مونږ ټیچران او دلتا یا تا او تا باندې نور نه کوي دا او کا او کا ان ته دا سی غني دا هر څه ته فریډم دی او هر څه سره احساس دي چې مونږ کوم ډیوټي دی او هر دې په اورا وسره او کو
په دې پښتنه چې د قبایلی سیمو پښتانه د خپل روایت سره ژوند تیرول غواړي هغه ته د لړکې په امریکا کې څه مشکلات وو او کسنګه جیسمین فاطمه وویل
تاسو کله ماحول د کانال کا هر قسم خلک انت خپل کی سره څنګه وې څنګه وخت یې ول غواړي عاشره اکه شاه کولې شي او د پښتون ته لې عمل ته زما اومده پښتنو په شان لباس او پښتنو په شان اوسېدلو نو انت کی اغي دې زیات دې شي قدر کولو کانال کا هر چا وخت له مرزي وانه ته چمون کولو یا بچا عبادت کولو چا وسنګ راځي چولې او څنګه خوراک کولو هر څنګه هر څه کی ازادي
جیسمین فاطمه نام پختلی په داسې حال کې چې د پښتنو په سیمو کې تعلیم او تعلیمی ادارې د ډیرو سختو شرایطو سره مخ دي نوې کول او په خاصه توګه جنکو ته څه پکار دي
ټول نو وتا غوې یا دې چې کړي نو مرته غار نشي دا ما ته پته خپل قبایلي علاقو نه تعلق ساتم چې تعلیم ورته مخ کې ولل ډیر ګران شي کنه چې نو کو ته خو هغه ته به پکار دي چې دومره سبق خو وي چې سبا وي خپل بچو ته خطا دین ورکي او خپل بچو باندې خپوي او دا صرف دا نه چې خپل بچي د ان کې لکه زیاتر داسې نور سره چې کوم تعلقات وي هغه وي ښه ساتي او زیاتر کوشش کوي چې د ګریجویشن پورې سپخته دی او ای او نور دا چې خپل فرنګي چې کوم خاندانونه وي هغه سره پورا حل راغلي مددکاري ساتي شي.
جیسمین فاطمه زیاتوی تعلیم د ټولو انسانانو بنیادی ضرورت او حق دی او تعلیم یافته جنکې د خپل کورنۍ ملک او قام لپاره د هلکانو سره یو شان مثبت کردار تر سره کولی شي. نو موړې په امریکا کې د کلچر ایکسچینج پروګرام تر مخه زده کړې دي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سر ته ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202211212 او اوس خپل قربا منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.